بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه کې درته هرکلی وایو. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه عبدالماجد دوران او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 1/3 نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د ذی قعده له 28 او د 2025 میلادي کال د مې د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. درمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ څو مهم خبرونه دروړو. ورپسې، ایران د یورانیمو د پخولو لپاره د چا اجازې ته ضرورت نه لري، تر عنوان لاندې د معظم رهبر د مهمو څرګندونو په هکله سیاسي تبصره اوریدی شي. په دوام کې به هم د لمر په حضور کې پروګرام واورې. ورپسې، د مشهور شاعر فردوسی په اړه یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې خوشبوینو مې لنډه وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې د مې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4:00 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر صداقت او پاکي د خدمت د شهیدانو یو څرګنده ځانګړنه وبلله. د ایران د اسلامي شورا مشر هم د پالمرو په کنونشن کې د ایران د الحاق قانون ابلاغ کړ. د پاکستان په بلوچستان کې د آرمی سکول په بس باندې د 14 له عمله 40 تنو ته مرګ ژوبلا وخته، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې په غزه کې د 400,000 ماشومانو د مړینې خطر موجود دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې سلامت، صداقت، پاکي او سادګي د خدمت د شهیدانو څرګندې ځانګړنې وي، وویل دغه ځانګړتیاوې د هغوی له څېرې، کردار او د ژوند له طریقې له رایه ښکارېدي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان نن سهار په اسلامي شورا یعنی پارلمان کې د خدمت د شهیدانو د درنښت په دستورو کې د هغوی د یاد او ځانګړتیاو ته په اشاره سره وویل، کله چې مشهد ته لاړم او د شهید ولسمشر د مور لیدو ته ورغلم، نو ومې لیدل چې د دوی مور په یوې عامه سیمه کې په یو ساده کور کې اوسیږي. همداشان په تهران کې د ولسمشر کور هم د یوې معمولی سیمې یو ساده کور و. نور شهید مسؤولان هم چې لیدو ته لاړم، اکثره په سرکاري او ډیرو معمولی اپارتمانونو کې اوسیدل. ولسمشر همداشان د دښمنو رسنیو په فضا سازیو باندې په نیوکې سره هم وویل، په دښمنو او انقلاب ضد رسنیو کې ځینې کسان هڅه کوي چې د ایران د نظام له مسؤولانو یوه ناسمه څیره انځور کړي، حال دا چې حقیقت بل څه دی. د ایران په خاوره کې بډایونه د نظام سره کرخه ده. د ایران د ولسمشر لومبی مرستیال وویل، له ایران په غیر مستقیمو مذاکراتو کې هم هغه ټاکل شوې لاره تعقیبوي، او د ایران د جمهوری اسلامي نظام سره کرخه د ایران په خاوره کې بډایونه ده. محمد رضا عارف نن سهار د کابینې په غونډه کې په دې خبرې سره چې د ایران د غنی سازۍ د بندولو په حکله د امریکایي مشرانو وروستۍ دریځ نیونه په اول ځل نه ده او وروستی ځل به هم نه وي، وویل که په خپله خاوره کې د یورانیمو د پخولو په لټه کې نه وو، نو په تیرو لسیزو کې هم د امریکې د ظالمانه بندیزونو زغملو ته هیڅ ضرورت نه وو. هغه په دې ټکي باندې ټینګار سره چې ایران د ساینس او ټیکنالوژۍ ته پراختیا په ستراتیژۍ کې د چا حکم نه مني او د هیواد د اړتیا او وړتیا په بنیاد به له سولح ایزې اټمي ټیکنالوژۍ زیات نه زیاته استفاده وکړو څرګنده کړه. د ایران په دفاعي ډاکټرین کې د اټمي وسلې د جوړولو ځای نشته او لویدیځ هیوادونه او امریکایي رسنۍ په دې خبره خبر دي، خو د داشان مطالبو څرګندول د سپینې ماڼۍ د چارواکو ترمنځ د ګډوډۍ نښه ده. د ایران د اسلامي شورا مشر ولسمشر ته په یو لیک کې د بین المللي تنظیم شوو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتو په کنونشن یعنی پالمرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د الحاق د قانون خبر ورکړ. د تسنیم خبری اجانس د پارلماني خبریال په وینا د اسلامي مشورتي شورا رئیس محمد باقر کالیباف ولسمشر ته په یو لیک کې د اساسي قانون د یو سل درویشتمې مادې سره سم د بین المللي تنظیم شوو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتو کنونشن ته د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د الحاق قانون د اجرا لپاره ابلاغ کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د ملګرو ملتو د نړیوالو پلان شوو جرمونو په وړاندې کنونشن کې د الحاق قانون پرون سه شنبه د پارلمان په سرګنده غونډه کې تصویب شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ټکي ته په اشاره سره چې نړیوالې ټولنې ته د ایران پیغام روښانه او څرګند دی وویل، په لویدیځ آسیا کې پایداره صلح یوازې د سیمه ییزو لوبغاړو په توانمنولو سره راتلی شي. د تسنیم خبری اژانس خبر له مخې سید عباس راکچی په لویدیځ آسیا کې د پیوستونو د حاکمیت د ثبات په لور د سیمې لپاره د یو حقیقت رامنځته کول تر عنوان لاندې مقاله کې چې د تهران د خبرو اترو د ټولنې په تخصصي مجله کې چاپ شوه ولیکل، لویدیځ آسیا د ژورې ناپایدارې له پړاو تیریږي. دا سیمه د جیو پالیټیک بې ثباتۍ، دوامدار ناامنۍ او د مخ په خرابتیا انساني کړکېچونو له امله له یو پیچلي کړکېچ سره مخامخ ده. د لسیزو نه حل شوو جګړو چې په بهرنیو لاسوهنو او د ژواک چاپیریال په زیانونو سره یې زور اخیستی، میلیونونه خلک بې ځایه کړي دي او روښانه افقونه یې تیاره کړي دي. د موسمي بدلونونو او د سرچینو د بد مدیریت په وجه د اوبو کمښت په ډیرو هیوادونو کې د ژوند بنیاد لږ وخت سره مخامخ کړی دی. په عین حال کې د کډوالو زیاتېدونکې کړکېچ چې لامل یې جنګونه او اقتصادي مسایل دي، په سیمې باندې څو چنده دباو راوړی دی او د نړۍ په سویه انساني پایلې لرلې دي. ښاغلی راکچی همداشان لیکلی دي د دې څرګندو ننګونو تر شا ژور تاریخي کړاوونه او سیاسي مسائل پټ دي. د حکومتونو ترمنځ اړیکې چې کلونه کلونه د بهرنیو تپل شوو روایتونو په سیوري کې بڼه نیولې وه، پایدارو او ډله ایزو حل لارو ته د رسیدو لاره بنده کړی ده. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. په بلوچستان کې د آرمی سکول په بس باندې د 14 لامل څلويختو تنو ته مرګ جوړ بلا وخت د پاکستان د بلوچستان صوبې په خوزدار سیمه کې د آرمی سکول په بس موټر د 14 لامل د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان آی ایس پی آر دفتر ویلی چې د دغه پیښې پلان په هندوستان کې جوړ شوی او بلوچستان کې عملی شو. دوی زیاته کړه هندوستان د جګړې په میدان کې ناکامه شو او په دغه ډول وحشتناک بریدونو په پلانولو سره ترهګرې کړنې ترسره کوي، خو هندوستان تر اوسه د پاکستان دغو څرګندونو ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د بلې خوا په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي هندوستان په خطرناکو سمندري تیاریو بوخت دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بحثونو کې د پاکستان دایمي استازي عاصم افتخار ویلي دا د اندېښنې وړ ده چې یو لوی طاقت د غیر محدودو سیمه ایزو برتریو خوب نه ویني. هغه وویل هندوستان د سمندري پراختیا او مهمو ابلارو باندې د تسلط هڅه کوي او په همدې توګه د ګاونډي هیوادونو د سیمه ایز سمندري امنیت د چوکاټونو په ځانګړې توګه د هند سمندر د اتحادیې څخه استل کیږي. آسیم افتخار زیاته کړه چې هند د سندونو د نیولو او د وسلو په توګه د کارولو تګلارې هم غوره کړې ده چې دا د تړونونو ښکارا سرغړونه او خلاف ورزي ده. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان پاکستان ته خبرداری ورکړې چې له دغه هیواد سره لا هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې او په ترهګرو به خپلو حملو ته دوام ورکړي. د چین، پاکستان او افغانستان چارواکو په بیجنګ کې غونډه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې نن چهارشنبه د چین، پاکستان او افغانستان په ګډون یو غیر رسمي غونډه په بیجنګ کې ترسره کړې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دغه غونډه کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د لوړولو او د اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وشوې او ټولو خواوو د سوداګرۍ د زیربنایي پروژو د پیلولو او د سوکالۍ لپاره په ګډو عملي ګامونو باندې تاکید وکړ. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې په دې غونډه کې د چین د یو کمربند یوې لارې پروژې او په افغانستان کې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنې سی پیک د پراخولو په اړه هم بحث شوی دی. په دې ناسته کې دا هم هوکړه وشوه چې د دغو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږمه درې اړخیزه غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې ترسره شي. له افغانستان پاکستان ته په تلونکو او راتلونکو لاریو کې ممنوعاتو کې او دغه شان وسلې نیول شوي دي. په دې اړه له جلال آباد واورې زموږ د خبریال رپورټ.
ننګرهار کې د ګمرک ریاست چارواکي وایي ګورنر هیواد پاکستان ته په وړونکو او راوړونکو سوداګریزو مالونو کې وسلې او ډول ډول ممنوعاتو کې نیولې دي. د چارواکو پروانه له دې توکو سره یو شمېر تورن کسان هم نیولې چې د پښتون ګربېګنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ننګرهار ګمرک رئیس منصور الحق ذاکر وایي د جلال آباد او تورخم سرحدي ګمرک کارکوونکو په تیرو څو میاشتو کې ګاونډي هیواد پاکستان ته په وړونکو او راوړونکو سوداګریزو مالونو کې دوه میله امریکایي ټوپک زرګونه متره په مینونو کې کارېدونکي مزي د حکومتي ادارو لپاره جوړ شوي جعلي اسنادونه طبي درمل او نور توکي کشف او ترلاسه کړي دي.
قیمتي تیږه ده تقریبا 2 کیلوګرام شاوخوا کې راځي. اسلحه 2 میله پور امریکایي اسلحه دا په دندې په دوه جمعو مخته دا ګیر شوې ده چې پاکستان هیواد ته انتقالېدله. دې سره په څنګ کې تقریبا 1.3 کیلو چې په متر باندې 5000 متره دا چې دا ثانیه سوز گیر شوی ده.
د ننګرهار ګمرک رئیس وایي د دې توکو په تور یو شمېر تورن کسان هم نیولې چې د پښتون ګربېګنو او وروستیو کړنو په موخه یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلې دي. نوموړي ویلي د ټولو هغه سوداګریزو شرکتونو چلوونکو ته چې له ګاونډي هېواد پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي خبرداری ورکړه چې که په راتلونکي کې په سوداګریزو توکو کې ممنوعاتو کې وموندل شول د قانون په رڼا کې به ورسره چلن وشي. دا لومړی وار نه چې د ننګرهار ګمرک چارواکي په سوداګریزو مالونو کې وسلې او نور ناقانونه توکي کشف او ترلاسه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په زیات اندازه دا ډول ممنوعاتو کې کشف او ترلاسه کړي دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. ملګری ملتونه له افغان کډوالو سره مرستې کموي. ملګرو ملتو ویلي چې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو سره نغدي مرسته د بودیجې د کمښت له امله کمه شوې ده. د فارس خبری اجانس د خبر له مخې ملګری ملتونه وایي چې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره افغانستان ته د راستنیدونکو هرې کډوالې کورنۍ لپاره نغدي مرسته له $200 څخه $150 ته راټیټه شوې ده. په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه کډوال د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او افغانستان څخه بخنه غواړم ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او ملګرو ملتو ویلي چې په پوله کې نقدي خدمات ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرې مشر رفعت جمال وویل چې په ډیر ملاتړ سره ملګری ملتونه د افغان کډوالو لپاره ډیر څه کولی شي. ملګرو ملتو مخکې هم ویلي وو چې افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو ته به اساسي خدمات وړاندې کړي. په راتلونکو 48 ساعتونو کې په غزه کې د 14,000 ماشومانو د مړینې خطر موجود دی. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې که په راتلونکو 48 ساعتونو کې غزې ته مرستې ونه رسیږي نو د 14,000 ماشومانو ژوند به د مرګ له خطر سره مخ شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو مرستیال سکرتر جنرال ټام فلیچر دا خبرداري هغه مهال ورکه کله چې اسرائیلو د دوشنبه په ورځ 15 مرستندوی بار وړونکو موټرو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. فلیچر وویل غواړم چې په راتلونکو اتو څلوېښت ساعتونو کې د دغو څوارلسو زرو ماشومانو ژوند وژغورم. فلیچر له یو برطانوي خبري چینل سره په خبرو کې وویل د پنځو ټرکونو له لارې راوړل شوې مرستې د اړتیاو په پرتله په سمندر کې یو ساس کې دی. نوموړي زیاته کړه مرستندویه توکي چې پکې د ماشومانو لپاره خواړه شامل دي د سرحد بل اړخ ته موجود دي، خو تر اوسه هیڅ ټولنې ته نه دي رسیدلي. فلیچر هیله څرګنده کړه چې دوی به د سه شنبه په ورځ سل ټرکونه غزې ته داخل کړي. هغه وویل موږ غواړو چې غزه له بشري مرستو ډکه کړو. فلیچر همداشان د برطانیې، فرانسې او کاناډا لخوا د غزې د بشري بحران سره د مقابلې لپاره د اسرایلو د طریقې د غندنې هرکلی هم کړی دی. د سمنګان اړوند د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه کان کیندونکي مړه شوي دي. د سمنګان ولایت په مربوطاتو کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه تنه کان کیندونکي مړه او دوه نور ټپیان شول. په دغه ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانې دفتر ویلي چې د ولایت د دره سوف پایین ولسوالۍ په ګوله کلي کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه کان کیندونکي مړه او دوه نور ټپیان شول. دغه دفتر وایي دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې او د دې پیښې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. ویل کېږي چې د قربانیانو جسدونه د ویجاړیو له منځه راایستل شوي دي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ایران د یورانیمو د پخولو لپاره د چا اجازه ته ضرورت نه لري. ګران اوریدونکو، دا د هغې سیاسي تبصرې عنوان دی چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د وروستیو څرګندونو په اړه د نو پام ورته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر پرون سه شنبه د شهید ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د خدمت د نورو شهیدانو او په وروستیو لسیزو کې د مسؤولو شهیدانو له کورنیو سره وکتل. اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د وروستیو خبرو اترو په بهیر کې امریکایي لوري ته په خطاب سره ټینګار وکړ، هڅه وکړه چې بے بنسټه خبرې ونه کړي. دا چې وایي موږ ایران ته د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه ورکو ډیره غلطه خبره ده. اسلامی جمهوریت د هیچا د اجازه په تمه نه ده. اسلامی انقلاب معظم رهبر تاکید وکړ په بل مناسبت کې به ملت ته ووایم چې د دوی د دې ټینګار اصلي موخه او نیت څه دی. امام خامنئی همداشان د ایران د شهید ولسمشر آیت الله رئیسی د زړه ژبې او عمل ځانګړتیاو په بیانولو سره وفرمایل، له فرعونی حکومت څخه لریوالی او د الهي حاکمیت په لور حرکت د هیواد د مدیریت لپاره یو مهم معیار دی چې شهید رئیسی یې بشپړه نمونه وه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خدای د بندگانو د خدمت لپاره د ټولې توانایي کارول او د مسؤلیت لامل د سیاسي او ټولنیز موقعیت څخه له هر ډول ګټه اخیستنې څخه ډډه د شهید رئیسی لوی درس وبل او زیاته کړه، په اسلامي نظام کې حق کسان چې داسې ځانګړتیاوې لري کم نه دي، خو دا ځانګړتیاوې او درسونه باید د عمومي کلتور په توګه وځلیږي. امام خامنئی د شهید رئیسی د روښانتیا او صداقت په اړه هم وویل، د دې چلند په ارزښت د پوهېدو لپاره باید هغه د غربي هیوادونو د مسؤلینو له دروغجنو ژبو سره پرتله شي چې د صلح او د بشري حقوقو د دفاع لپاره د دوی چغه د نړۍ غوږونه کاڼه کړي دي. خودوی خپل سترګې د غزې د شلو زرو بې ګناه ماشومانو په وژل کېدو تړلي او حتی له جنایتکارو سره مرسته هم کوي. حضرت آیت الله العظما خامنئی د شهید شوي ولسمشر د مختلفو خدماتو په اړه وویل، شهید رئیسی د ملي عزت او د ایرانی ملت د اعتبار خدمت وکړه او هغه لوړ کړ. امام خامنئی دې حقیقت ته په اشاره سره چې د غوی میاشتې په الوتنه کې شهیدان د انقلاب د بریا پر مهال ځوانان او یا زلمی وو او یا هم تر اوسه دنیا ته نه وو راغلي، د دې ځوانانو په هیواد کې د زرګونو نورو ځوانانو روزنه د اسلامي انقلاب امتیاز وګاڼه او وی ویل دا د اسلامي انقلاب قدرت دی چې کولی شي د نورلس کلن ځوان لکه ارمان علي وردی په همغه کرخه کې راولي چې څلوېښت کاله وړاندې نوي کلن شهید آیت الله اشرفي اصفهاني په همدې لار کې شهید شوی و. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې په تاکید سره چې داسې انقلاب چې د دوامداره بسیج کولو د قدرت او توان خاوند دی هیڅکله ماتېدلی نه شي زیاته کړه، باید د دې انقلاب قدر د انقلاب د انسان جوړونې قدرت له هغه څخه د لاسته راغلو پرمختګونو او د ایراني ملت د عظیم حرکت ارزښت وپیژندل شي او د دې لارې د دوام لپاره له خدای څخه مرسته وغوښتل شي څو دا د ایراني ملت تلپاتې درس د بشریت او نورو ملتونو لپاره هم جاری او ټینګ شي. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د لمر په حضور کې خبرونه وړاندې شي. ورپسې به هم د مشهور شاعر فردوسی په اړه یو ځانګړې وینا واوري او بیا به تلپاتې خوشبوئی نومې پروګرام سره دا مازیګرنې یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو له هغې مخکې یادونه کوو چې پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویبسایټ ایډرس دی او پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو د خبرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه په ژومینوالو په دې شیبو کې زفاتنی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمال
دلمر په حضور کې نومې لړۍ لنننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو چې د زرګونو کارګرانو په ټول کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیتوګو په باب دی. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، د یو زرو څلور سوه څلورم هجری لمریز کال د غوایي د میاشتې په شلمه نیټه چې د 2015 کال د مئی میاشتې له لسمې نیټې سره برابره ده، د ایران زرګونو کارګرانو د اسلامي انقلاب له معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی سره ولیدل. په دغه پروګرام کې موږ د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا په دې لیدنې کې د مطرح شویو مهمو ټکو په اړه درسره غږیږو. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د دغه لیدنې په پیل کې د امامت او ولایت د اتم ځلان دستوري حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت مبارکي وویله او د ایران د وخت د ولسمشر خدای بخلی سید ابراهیم رئیسی کلیزې په مناسبت یې هم د هغه درنښت وکړ چې په 1403 هجری لمریز کال کې د غوی د میاشتې کې په یوې هوایی پیښې کې شهید شوی و. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود روان کال د تولید لپاره پانګونې په نامې سره دغه کال نومول شوی دی. د دغه کال په اړه یې وویل چې کارګر د تولید تر ټولو مهمه سرمایه او د ټولنې د پایښت او ثبات یوه ستنه ده. هغه ټینګار وکړ پرته له کارګر ارادې او وړتیا مالی پانګونه هیڅ ځای ته نه رسیږي. دوی دغه راز وفرمایل د ټولنو دښمنان په تیر بیا د اسلامي جمهوریت بدغواړو د اسلامي انقلاب لا هم هغه پیل راهیسی تر دې دمه هڅه کړې چې کاریګری ټولنه د اسلامي جمهوریت په فضا کې لا کار کولو وغړوي او اعتراضونو ته یې اړ باسي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلامي انقلاب په پیل کې د کمونیستي بهیرونو ناسمو هڅو ته په اشاره سره چې غوښتل یې تولید فلج او بند کړي وفرمایل، اوس هم هغه انګیزې شته خو هغه وخت او نن ورځ زمون کارګران د دوی په وړاندې کلک ودرېدل او د خپلې پیاوړي او مضبوطو مټو په زور یې د دوی په خولې د سوک گزار ورکړ.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د کار د ارزښت پر روښانه کولو سره وویل، کار د انسان د ژوند د اداره کولو او پایش تسلی ستنه ده چې له دې پرته ژوند فلج کیږي. که څه هم علم او سرمایه د کار په ترسره کولو کې مهم او اغېزشیندونکي عوامل دي، خو له کارګر او کارکوونکي پرته هیڅ کار پر مخ نه ځي او کارګر هغه عامل دی چې پانګې ته یې روح وربخشي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپله وینا کې د کار او کارګر د ارزښت په اړه وفرمایل، کارګر دوی مهم ځانګړتیاوې لري چې دا دواړه د خدای تعالی په وړاندې نیکی او ښې دي. لومړی دا چې په هغه څه چې کوي حلال روزي او د ژوند رزق په خپل زور او همت سره ترلاسه کړي، پر نورو پیټې نه کیږدي، مفتخوري نه کوي، غلا نه کوي او د نورو پر مال قبضه نه کوي. دا یوه ښه او مهمه کړنه ده. دا د هر انسان لپاره د ژوند یوه بیلګه ده. دوهم ځانګړتیا چې دا هم یوه مهمه او ښه او نیکه چاره ده، دا ده چې کارګر د نورو اړتیاوې پوره کوي. تاسو د خلکو لپاره صنعتي، کرهنیز او خدمتي محصولات تولیدوئ او د دوی په واک کې ورکوئ، یعنی تاسو د نورو له ژوند سره مرسته کوئ. دا دوه ټکي د انسان لید له مخې ډیر ارزښتمن دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې موضوع په ټینګار سره وفرمایل چې کارګران تر ټولو مهمه سرمایه ده او موږ باید له دغې سرمایه او پانګې سره څه وکړو. دا د هغو دندو پیل دی چې د کارګرانو په وړاندې لرو. دا دنده ممکنه ده یوه برخه یې زما په غاړه وي، یوه برخه یې د وزیر، یوه برخه یې د پانګوال او ټیکهدار په غاړه وي، یوه برخه یې د عامو خلکو، یوه برخه یې د رسنیو په غاړه وي. کارګر د دې لپاره چې په سمه توګه کار وکړي او خپله ودرېږي اړتیاوې لري. یوه اړتیا یې د دندې او کار امنیت دی، بلې یې د بدن خوندیتوب دی. باید د ټولنیز امنیت او تخنیکی مسایلو د رعایتولو له مخې داسې چلند وشي چې د کارګرانو خوندیتوب تأمین شي. د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود د کارګرانو لپاره د کور جوړولو له لارې د تعاوني شرکتونو یا د تولیدي یونیټونو شاوخوا د اداري کورونو په جوړولو باندې ټینګار وکړي او د کاري چاپیریال کلتور د موضوع په اړه هم وویل. په مارکسیستي فلسفه کې د کار او ژوند چاپیریال د تضاد او دښمنۍ چاپیریال دی او کارګر باید د کارخانه او فابریکې له مالک سره دښمن وي، خو دغه غلط فکر د کلونو لپاره خپل ځان او نړۍ په ټپه ودرولی. خو اسلام د کار او ژوند چاپیریال د ائتلاف، ملګرتیا او همغږۍ چاپیریال بولي. نو ځکه په کاري چاپیریال کې دواړه خواوې باید په اخلاص سره د کار له پرمختګ سره مرسته وکړي.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا یوه برخه د فلسطین موضوع او د جالی او وحشي سیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه وه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د سیونیستی واشی رژیم او د هغه د ملاتړو په وړاندې د نړۍ درېدل اړین وبلل او دغه راضی وفرمایل. امریکا په رښتینې توګه د جنایتکار سیونیستی رژیم ملاتړ کوي او که څه هم په سیاست کې ځینې څرګندونې کیږي چې ممکنه ده نورې معناوې ترې واخیستل شي، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین او غزې ترڅنګ مظلوم خلک نه یوازې د سیونیستی رژیم بلکې له امریکا او انګلستان سره مخامخ دي او دوی د جنایتونو او وژنو د مخنیوي په ځای تیریګر او واشي ډوله اسرایلی رژیم ته د وسلو او امکاناتو په لیږلو سره جنایتکار پیاوړی کوي او ورسره مرسته کوي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په ټینګار سره وویل چې د فلسطین په اړه مسائل باید هیر نشي. نن سبا په نړۍ کې د ملتونو په وړاندې د غرضي سیاستونو له امله هڅه کیږي چې د فلسطین مسائل هیر شي. مسلمان ملتونه باید اجازه ورنه کړي په مختلفو پروپیګنډو، بې معنا او بې ربطه خبرو او نورو مسایلو په رابرسیره کولو هڅه کیږي چې ذهنونه د فلسطین له قضیې واړول شي. ذهنونه باید د فلسطین له قضیې څخه ونه غړېږي. هغه جنایتونه چې سیونیستي رژیم یې په غزې او فلسطین کې کوي داسې څه نه دي چې له پامه دې وغورځول شي. ټوله نړۍ باید د دوی په وړاندې ودرېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د فلسطین د غاصبانو په وړاندې د بریا په اړه هیلمندی څرګنده کړه او وی ویل، زما عقیده دا ده چې د خداوند متعال په توفیق او عزت سره به انشاء الله فلسطین د سیونیستین نیواګرو په وړاندې بریالی شي. دا کار به حتما ترسره شي. باطل لنډمهاله ځلا لري خو یقینا له منځه ځي. دا ظاهري پرمختګونه چې لیدل کیږي لکه په سوریې او نورو ځایونو کې د دوی کړنې د قوت نښه نه ده بلکې د ضعف او کمزورتیا نښه ده او انشاءالله نور به هم کمزوري شي. هیله لرو چې د ایران ملت او مؤمن ملتونه دغه ورځ یعنی د فلسطین پر غاصبانو او وحشي یرغلګرو باندې د فلسطین د بریا ورځ په خپلو سترګو وویني انشاءالله.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د لمر په حضور کې نوې لړۍ د نننی مطلب وخت هم همدومره وو. نو تر بل د مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
د فردوسی درنخت د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د ایرانی فارسی ژبې شاعر یعنی د فردوسی د درنخت لا ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
قدر من اوریدونکو، زحاک یو ناپاک او ظالم بچا و، هغه چې خپل پلار یې د شیطان په وسوسو سره وژلی و. په خپل سلطنت کې ظلم او ستم تر ټولو لوړې کچې ته رسولی و او هیڅ ډول چمتو نه و چې د خلکو له ځورولو څخه لاس واخلي، تر دې چې یوه شپه شیطان د یوه ماهر اشپز په جامو کې ورته راغی. هغه د زحاک لپاره خوندور خواړه چمتو کړه او زحاک خوشاله شو. څور ورځې وروسته زحاک هغه ته اجازه ورکړه چې د هغه دواړه وژې ور ښکل کړي. شیطان خپلې شونډې د زحاک په وژو ورکښېښولې او ورک شو. د هغه د ښکلولو له ځای څخه دوه ماران راووته. ماران به لویدل او هر ورځ به یې د خوړلو لپاره مبارزه کوله او له مړېدو وروسته به هم دوی به زحاک آرام نه پرېښودو او د هغه سکون یې ترې اخیستی و. ډاکټران ونه توانېدل چې د هغوی درملنه وکړي. شیطان بیا د ډاکټر په بڼه زحاک خواته ورغی او ورته وویل چې د مارانو د له منځه وړلو لپاره باید هره ورځ دوه ځوانان ووژنې او د هغوی مغزونه د مارانو لپاره چمتو کړي. نو زحاک د دې لپاره چې هغه دوه ماران چې په وژه یې ورختلي وه ماړه وساتي، هره ورځ به یې د دوه انسانانو مغزونه ورته وړاندې کول. هره ورځ باید دوه ځوانان دربار ته ورغلي وای څو د دوی مغزونه د مارانو خوراک سي. ټول له دې وضعیت څخه وېرېدلي وو او په ناچارۍ سره یې له زحاک او د هغه لاسکرو سره ملتیا کوله. خو یوه شپه زحاک خوب ولیده چې یو ځوان هلک د هغه په سر باندې په ګرس سره وهي. یوه اټکل کوونکی ورته وویل دا هلک فریدون نومیږي. هر څومره چې زحاک د فریدون پسې وګرځېده هغه یې پیدا نه کړ. نو هغه د حلارې په اړه فکر کاوه. د هغه حلاره دا وه چې یو سند ویلي کې او ټول مشران هغه لاسلیک کړي څو د اړتیا په وخت کې دا سند د زحاک لپاره ګټور وي او هغه د فریدون له غضب څخه وساتي. د دې سند له مخې زحاک له نیکۍ او عدالت پرته بل څه نه و کړی او له حقیقت پرته بل څه ویلی هم نه و. ټولو مشرانو د ویری په خاطر دا سند لاسلیک کړ. ناڅاپه له بهر څخه د یوه کس چیغې واورېدل شوې. د هغه نوم کاوی آهنګر.
زحاک امر وکړ هغه کس چې چیغې وهي دننه راوستل شي. کله چې هغه سړی ماڼۍ ته راوستل شو نو په سر یې لاسونه وبهل او چیغه یې کړه، زه کاویم او عدالت غواړم، که ته عادل یې زما په اولاد رحم وکړه. زما اتلس زامن وو چې یوازې یوې پاتې دی. زما د ورستې زوی مغز هم ټاکل شوی ستاسو د مارانو لپاره خواړه وي. زه یو بې ضرر آهنګر یم. زما ځواني پای ته رسیدلې ده او که ته زما دا زوی وبژنې نو زه به هیڅ اولاد ونه لرم. که ته د اوو هیوادونو باچا یې نو ولې باید موږ د هغه کړاوونو وزغمو؟ ای باچا، ولې باید ستا ماران زما د اولاد له مزغو سره څخه تغذیه شي؟ زحاک چې مخکې یې هیڅکله داسې خبر نه وې اورېدلې حیران شو او امر یې وکړ چې د کاوې زوی بیرته هغه ته وسپارل شي. بیا یې له کاوې څخه وغوښتل چې سند لاسلیک کړي. کاوا لیکنه ولوستله او پرته له ویرې خلکو ته په لوړ آواز سره وویل، تاسو ټول په دې ظلم کې شریک یاست چې د زحاک خبرې اورئ. هغه زموږ ځوانان د مرګ وخوا ته بوتلل. بیا تاسو د هغه د سخاوت، نیکۍ او عدالت سند لاسلیکوئ؟ زه دا سند نه لاسلیکوم. بیا په داسې حال کې چې له ډېرې غصې لړزېده له خپل زوی سره له ماڼۍ څخه ووت. کله چې کاوه له ماڼۍ څخه ووت نو چیغې وهلې او نړۍ یې عدالت را عدالت ته راوبلله. بیا یې هغه څرمن چې د آهنګرانو لخوا اغوستل کېده د نیزې په سر کې کېښود او په همهغه نیزې سره ولاړه او چیغې یې کړه، څوک راځي چې فریدون پیدا کړو او ورته ووایو چې زموږ باچا شیطان دی؟ د یوه لښکر په اندازه خلک د هغه شاوخوا ته راټول شول. بیا دوی ولاړل او فریدون یې پیدا کړ. کله چې فریدون وضعیت داسې ولید نو پوه شو چې د زحاک کار پای ته رسیدلی او له خپل لښکر سره له زحاک سره د جګړې لپاره د هغه مځکې ته ولاړ. هغه زحاک ته ماتې ورکړه او سخته سزا یې ورته ورکړه او بیا یې د هغه په خاوره کې عدالت او انصاف خپور کړ.
قدر من اوریدونکو، نن موږ د فارسی ادب د یوه ستوري په اړه په یوه په زړه پورې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. حکیم ابوالقاسم فردوسی چې د فارسی ژبې او ایراني دودونو په ژوندي ساتلو کې مهم رول لوبولی دی، نن د دې ستر او پوه سړي د درناوی ورځ ده. هغه کیسه چې تاسو واورېده د زحاک او د کاوی آهنګر د کیسې په نوم پیژندل کیږي. د فردوسی د شاهنامې یو له خورا مهمو کیسو څخه ده چې مهم ټکي پکښې نغښتي دي. د بېلګې په توګه له شیطان او ګناه څخه پیروي تباهي راوړي، او زحاک د شیطان په ړاندې اطاعت سره ظلم او جنایت ته مخه کړې وه. دا په دې دلالت کوي چې د شیطاني وسوسو پیروي انسان د فساد او ظلم په لور بیایي، خو د خلکو زړورتیا، هیله او یووالی کولای سي حتی تر ټولو پیاوړي ظالمان هم نسکور کړي. د ظلم پر وړاندې زړورتیا او د عدالت لپاره چیغه دا شی چې هیڅ کله باید د ظلم پر وړاندې چوپتیا غوره نسی او د خلکو د یووالي ځواک کولای سي د امپراتورۍ لویه معنی هم ړنګ کړي. کاوه یو عادي سړی، یعنی یو آهنګر و، خو په خپلې زړورتیا سره د مبارزې سمبول وګرځېده. کاوه موږ ته دا درس راکوي چې لوی بدلونونه ځینې وختونه د عادي خو زړورو خلکو لخوا پیلیږي. خو حکیم ابوالقاسم فردوسی څوک و او ولې د هغه لمانځنه کیږي؟ د غویي میاشتې 15مه د هغه سړي د درناوي ورځ ده چې خپل قیمتي ژوند یې ایراني کلتور او ادب ته وقف کړی او د فارسی ژبې د ژوندي ساتلو لپاره یې کلونه سخت کار وکړ. هغه چې په 329 هجري قمري کال، یعنی په 940 میلادي کال کې زیږیدلی، یو ایرانی او حماسي شاعر دی چې د خپل مشهور اثر په لیکلو سره د هر چا پام ځان ته اړولی او تر نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې د هغه استاینه کیږي. د هغه کورنۍ د بزګرانو له طبقې څخه و. په لیکلو سره د هر چا پام ځان ته اړولی او تر نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې د هغه استاینه کیږي. د هغه کورنۍ د بزګرانو له طبقې څخه و. بزګران پوه ځمکه لرونکي وو چې د ایراني دودونو ساتونکی و. هغه په یوه کور کې لوی سو چې د فارسی او عربي کتابونو څخه ډک و، او له ماشومتوبه یې له خپل پلار او نیکه څخه د لرغونو اتلانو کیسې اورېدلې.
فردوسی د خپل ژوند دیرش کاله د شاهنامې په لیکلو کې تیر کړل. هغه به د ورځې په اوږدو کې مطالعه کوله او د شپې به یې د څراغ په رڼا کې د شاهنامې شعرونه لیکل. سره له دې چې کورنۍ ډېره بېوزله وه، خو هېڅکله یې له دې لارې لاس وانخیست. د فردوسی شاهنامه یوازې د اتلولۍ کیسو ټولګه نه ده، بلکې د ایراني کلتور یو انځور دی. په شاهنامې کې مبارزه یوازې یوه فزیکي جګړه نه ده، بلکې د انسان له دننه تیارې سره د مبارزې سمبول دی. او په شاهنامې کې مینه هغه مینه بیانوي چې له توکم او پولو وراخوا وي، هغه مینه چې له ستونزو سره سره دوام لري. خو شاهنامه یوازې د ایرانی افسانو او کیسو بیا بیا بیانول نه دي، بلکې د فردوسی د شاهنامې تر ټولو مهمه دنده د فارسی ژبې په ساتنه او پالنه کې د هغې حیاتي رول دی. په هغه وخت چې د ایران رسمي ژبه عربي ته بدله شوې وه، فردوسی په فارسی ژبه د شاهنامې په لیکلو سره نه یوازې فارسی ژبه د ممکنو بدلونونو د انحرافاتو څخه وساتله، بلکې هغه یې په یوه عالي او پرمختللې بڼه هم وړاندې کړه. فردوسی په شاهنامه کې ساده او فصیح ژبه وکاروله چې د ټولنې ټولو برخو ته د پوهېدو وړ وه. په ساده او د پوهېدو وړ ژبه کې د هر چا لپاره د ایران د اتلولۍ او تاریخي کیسو بیانول. د دې لامل شوه چې فارسي ژبه د یوې مشهورې او پراخې ژبې په توګه د فارسي ژبې ویونکو هیوادونو کې تثبیت شي. په شاهنامه کې فردوسی له لرغون فارسي لغتونو څخه په بډایه او متنوع ډول کار اخیستی دی چې نه یوازې د دوی په ساتنه کې مرسته کړې ده، بلکې توانېدلی چې په فارسي ادب کې نوي ژبني جوړښتونه هم رامنځته کړي. هغه همدارنګه د فارسي ژبې ښکلا ته هم پاملرنه وکړه او د مختلفو شعري چوکاټونو په کارولو او د نویو انځورونو او استعارو په جوړولو سره یې فارسي ژبه د نړۍ په یوه له خورا ښکلي ادبي ژبه بدله کړه. دا موضوع د دې لامل شوه چې له خپل ځانه وروسته شاهنامه د ژبې د یوې مرجع په توګه د شاعرانو او لیکوالانو لپاره عمل وکړي. دا اضافي خبره نه ده که ووایو چې فردوسي په شاهنامې سره فارسي ژبه او کلتور له منځه تلو له خطر څخه وژغورله. د شاهنامې هر بیت د یوه لوړه بیه امیل د دانو په څیر انساني ارزښتونه له یو بل سره تړي. عدالت، مینا، وفاداری او هیواد پالنه په شاهنامه کې ایرانی آداب او دودونه د لمر په څیر ځلیږي. نوروز د عزیزانو لپاره ویرجینی میرمنو ته درناوی، میلمه پالنه او ژمن پاتې کیدل دا ټول په دې لوی اثر کې ثبت شوي دي. لوستونکی په اسانۍ سره کولی شي له انساني احساساتو سره اړیکه ټینګه کړي.
فردوسی هم لکه د نورو سترو شاعرانو او لیکوالانو په څیر یوازنی اندیښنه یې دا وه چې دا ستر کار به پای ته ونه رسوي او یا لوستونکي هغه ته پاملرنه او هرکلی ونه کړي. خو په 411 هجري قمري کال کې کله چې فردوسی په توس کې وفات سو، ممکن هغه نه پوهېده چې څومره لوی میراث ترې پاتې دی. نن ورځ له زرو زیات کلونه وروسته شاهنامه نه یوازې د یوه ادبي کار په توګه، بلکې د ایران د کلتوري هویت په توګه هم پیژندل کیږي. شاهنامه د هغه قوي معنی په څیر ده چې د وخت په تیریدو سره ورته زیان نه دی رسیدلی. دا ستر اثر نه یوازې د ایران، بلکې ټول بشریت پورې اړه لري چې د ژوند، مینې، زړورتیا او عدالت درسونه پکښې شامل دي. د غویی میاشتې 15مه چې د می 15 سره سمون خوري، د شاهنامې د لیکوال او د فارسي کلتور او ادب لپاره د هغه د هڅو د پیژندلو لپاره د حکیم ابوالقاسم فردوسي دروازې په توګه نومول سوې ده. هر کال په دې ورځ ځانګړي مراسم ترسره کیږي څو د دې لوی شاعر یاد او خاطره ژوندۍ وساتل سي. ځکه دا فردوسی وو چې د دې لامل سو د فارسي ژبه له یوه نسل څخه بل نسل ته ورسیږي او ایرانیان ته ولېږدول سي. په وروستیو کلونو کې دا ورځ د فارسي ژبې ساتنې له سرلیک سره یو ځای سوې ده، ځکه چې فردوسی د شاهنامې په لیکلو سره فارسي ژبه د هیریدو او لمنځتلو له خطر څخه وژغوره.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د فردوسی د درنښت دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.